آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي له صحیح پلوه کوم خواړه خدي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پر راضي په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو خو راضي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایښ نسته زه نه تاییدوم ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پښپا باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولې قران کریمونه هم سب کې سوي دي او دینی کتابونه هم کښې سوي دي او د عصري علوم هم سب کښې سوي دي نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتبو ته اجازه ورکړې ده نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نسی کېدلی والسلام با احترام
السلام علیکم روډن اخی جوړی تکړې قلالي د اخی په خیري وروره کوم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړي ډېر بر رحمانه ډول سره چلن کوي په جهان وي سلاګان وي ور سره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلي لوڅ لغړی را لګي دون ظلم خونه دې په کار دزما اواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته باید زه دغه طرف باندې ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادی رادیو کارکون کو تا ضروره یو پیغام لرم منگ افغانانی و دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منگ ملګری و دا د ترکیه پولیسو وویشتل ترکیه پولیسو وویشته وروره اته نفر و درې دادی او پنځه نور دی هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګري مونږ غ ډیر والی دي خپې او لاسونی په مات کړي زه تاسو نه دا خوښ لرم چې دا زمونږ غاګ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني دا ظلم به ښکارا شي دغه ظلم مخنیوي به دوشي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اللہ حکیار د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي او دغه 1402 کال مو په خوشۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي نو ګران محترمو نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګان کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري یا په روژه ماتي وخوري یا پر پېشلمي باندې وخوري موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څه چې زما پیغام نشر کړي او خپورې کړي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخل غزنی خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بې ډیر لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدی خوراکي توکو بې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګری او تقې ژوند لرو او هر ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه ولا او کلسی شار ته زم همحل ته اغه خوراکي توکي اخلم یو دکاندار ته وایم سی مثلا همدا شیرینی او بره په څو د دیرته په جواب کې وای وای په 80 روپی ما ورته وویل سی وورو ردا خو ابل ورځ لا په 70 روپی و نن ولی په 80 روپی درته وویل سی اورور پر ابل ورځ خو روژه نه و خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بای په مبارک روژه کې ډیر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو ده سی لطفاً اسلامي امارت دی هم همدی مشکل ته جدي رسیدګي وکي او دکانداران دی هم لږ څه توجه ورته وکي وسلام تعالی پامن.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت د اوبند ولسوالۍ څخه یېګم ډیر سخت باران خو باران وسو ماشاءالله ډیر واوري ووري دي په دې موسم کې هیڅ کله واوره نه ده ورېدلې خو واوره ووري لپرون د شپې راهیسې تر ننه ووري 12-13 ساعته واوره ووري دی 2 ساعته باران ګوري دی اوس هم ګوري ډیر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډیرې اوبه کو چې نور خطر او شی پیښ نه شي خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ د سلو کالو د سپینږیرو څخه پوښتنه کوي دا وایي الحمدلله په دا سل کال کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 19 میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زمر په ولسوالۍ کې د ټلیفوننه کار ډیر کمزوري دي. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسو څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ د پاره بي سیم خادي داسې د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کړي. وسلام.
دا د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړي او د صحت جامې پر تن ولرئ. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوی حکومت هغه مشران لړپوري خلک لکه اول ماوین شو سی دوی ماوین شو داسې وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کډی ورګان شو. زه نه پوهم چې دا په کوم سترګو والته ژوند کا او په کوم سترګو باندې الته زندگی کا شدلته دې ځنه و تختید او په لکونو په پوزي بې سرنوشته کو بې سرنوشته پرې خوت دا به د خدای له سره جواب ورکړي او بیا چې افغانستان له راضی او راتګ اراده ولري نو بیا بدلته افغانانو ته سره جواب ورکړي نور خژوند او ژوندګي ولري خدای دا وکړي خفم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هېڅ سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما تاسو ته لږه دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټوزایي د شونځي د زکونکو سره د کارتاسیا او باستو مرسته وسوله موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټول څخه مهلا غوښتنه ده چې د زکونکو سره خپل تر وسط وانه طاقت پوري کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرفت بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله يم د لغمان څخه اورور د مېبینو ماشونه ولنه والے کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم. د زده راځي کار کوم کو ودونکو باره د مکتب او د امیسانی دی علماو کې کوم چې دا تمرسانی پاته دي، دا تمرسانی پاته دي، دا امرسانی پای تر سیدل نه لري. دا داسې یو مثال لري موږ به چې کله واړه وو نو به موږ یو بل ته چې د مچ نقل درته واچوم او به وایي هو وایچوه، بس دا نقل به چې شروع شو بیا به ورته وایي چې په هود نه پوهېږم مچ نقل درته واچوم، بیا به وایي چې نه ما اچوه په نه ما اچوه د نه پوهېږم مچ نقل درته واچوم، سر به خوځوه سر په خوځېدو ده نه پوهېږم مچ نقل درته واچوم. خو چې کوم خبره کېږي همدغه به جواب و چې دو دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم، د مچ نقل تر اوسه پورې موږ سپین ږیري شولو تر اوسه پورې نه د مچ نقل ورچول شو، همدغه نقل دی تر اوسه پورې همدا روان دی. نو امرسانی همدغه شکل لري چې امرسانی بس تر آخره پورې ته بلکل به همدغه روان یم، دغه دی په دود باندې کومک شي تو امرسانی به نن پای ته رسي سبا به پای ته رسي. دا د مچ نقل دی، مچ نقل درته واچوم نه په نه دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم، هو په هو دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم، په خندا دې نه پوهېږم، بس دغه خبره چا څه وي په دې نه پوهېږم، خو د مچ نقل درته واچوم، د مچ نقل هم نه خلاصېږي، امرسانی نه رسي نه سر ته رسي نه رسېدلې تر اوسه پورې.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې هیله چې جوړ او روغ اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دي. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انته ناسته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دي. نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که د زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې، موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دې شروع دي بالا ورور ګرده دا بډایان خوري، دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجد تانو یم دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي، دا ولې دا مسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بل دی دیو ته نه رسېږي، بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بله السلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسولینو څخه زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان کې چې کوي سر د خلاص و. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خریری، هغه ژاره هلک سر وخریي، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکان وګوره، پیکان غچ کېدم وګوره، په پیکې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي، سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غټان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي، نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راځي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلي یې، 40 ګولۍ لیکلي یې، د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي، نو راته راوباسي. کوچنیانو مواد دي 40 غلطۍ، 13 غلطۍ، 22 غلطۍ، دغه څه لیکل شوي یې، دوی لس غلطۍ اته غلطۍ ورکړي، اته راوباسي. نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي، چې ورته ووایو نسته مواد، نسته مواد خلاصوي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مکالمت کوي، ځان دپاره کوي، باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونه جوړی. نو بس انشاءالله د لی په هلمند کې بس نلګي خلق دي، نلګي ښنګونه شروع ده، نو انشاءالله کارونه شروع دي، بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برامنم سوي دي دغونه او بمستا الله پاک مو وسات. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کیم. ما هم پور اخیستی د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم. د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومې ارقام او شمیرې خبريږي، دا اکثره سیاسي رنګ لري. زما په اند ډېری په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دغه شین اکثره سیاسي رنګ لري. ډېر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډېر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. پکتیکا سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخیستې هغه د تر زمانو نه اخیستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تلوګي سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتی حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمیږي، الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسی پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روجماتي کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روجماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روجماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کوم ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي، په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچا ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړباسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سختي ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځيږي. روشي کې من کولای شو خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګرټس کی او یا نصوار کی په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي. دا به د هغې د ژوند لپاره یو بله ښکلا رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګرټ نه پیدا کیږي. نو دغه یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړی چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر کلی یو کلمه استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورا په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک کوي. په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علت دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی، نارام وی، حوصله کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي. نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو، بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ او تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه به په دې کې دا وي چې کچیر د زمنګ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکي، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډوله خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. دغه نه چې ډوډۍ را واخلي، د الوګانو سره وخوري او خواکه وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ دغه خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که سو وریجی خوري، هغه د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوخه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړه کی هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري نو ګیلی ته اضافي هغه خواړه نه نشي چې د وسپنه په مصرفيږي او سبا په کمخونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې دا غیته مونږ بلډینګ بلاکس ویو باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دی موږ ته پروتیني خواړه دی دا باید هم واخلي
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422111 2411 5 شمیره بیا وایم 00422111 2411 5
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
ده آزادی ملما
د ازادي ملما خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم نن زموږ ملما دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځیو استاد اسد الله اندیال پاین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده اندیال صاحب شاوخوا لاس کله کې چې تدریس ته مخه کړې ده اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو
پایل پا دی وکو چه زدکری مو چیری کری دی پا کم برخه که مو زدکری کری دی او کلمو استادی تا مخه کرل او تدریس مو پایل کرد
نوری سر زب یو زرو دریس او نه چه کال که در ننگرهار پانتون در اقتصاد پانزی تجارت یا سوداگری چانگی تا کامیاب سوم در ننگرهار پانتون در اقتصاد پانزی چخه په شو نمبر او په لوړ درجه فارغ شویم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادی را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادې مخته وړم قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ
بلې و نور صاحب په یو زر درې سوه درې نوي کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان وو هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی یعنې تاسو د استادۍ که تاسو استاد سئ د پوهنتون ښې لاسته راوړنې به ولرئ هغوی تشویقولم نو یو استاد مې و هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځۍ کې استادي واخلم اقتصاد پوهنځۍ د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم زه بیا کندهار ته راغلم د اقتصاد پوهنځۍ د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم او ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم هغوی بستونه اعلان کړي وه نو هغې زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلی بالا کرزی صاحب و چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم وه او د وزارت سرپرستي هم څومره ورته غاړې وه د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شولم هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم مګر ما څخه ځینو پوښتنې هم وکړلې نو ما ته یې وویل چې اسناد ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته د نوملیکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راو به رسوي ځکه دا ما ته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه زه ډېر تشویق هم کړم خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې زما اسنادونه خلاص نه شول افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي
څو میاشتې وخت ونیو
تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه او غزموینه ما ور نه کړه کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم ما په یو انجیو کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې نو د اقتصاد پوهنځۍ رئیس مې دغسې یو ټرېنینګ کې ولیدی هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ تاسو به راځئ بوست پوهنتون ته کله چې بوست پوهنتون ته راغلم نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړئ هغه درخواستي مې ولیکله طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوست پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ
بل څوک وو بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سړی وو هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم
نو ماته ول چې درخواستي ولیکم درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال تم قناعت ورکړي هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حکم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کې او بل اخره د پونتون استاد سلام
کراش بیرته استاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو تاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوي وموندلې څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وي
نوری صاحب که تصفیه یا صفت کرانه سی زه په خپل ټولګي کې ما پالیف ډیر کوم په ګروپی کارونو کې دا وسه د استاد سره په علمی بحث کې مثلا د استاد پښتنه ته ځوابونه ویل هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې تر سره کول او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما د غیر درسونو مانور مطالعه هم کولم په خپل مسلک کې اکثر بزما په اوسېدو په اوتاک کې بلا بل د مطالعه کتابونه پراته وو ما ډېر وخت مطالعه ته ورکاوه نو تبه مې څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې استادان محصلین د خپل محصلین ډېر ښه پیژني نو په دې اساس ځینو زمزینو استادانو زه دې ته حڅولم یا تشویق کولم چې کزه په پوهنتون کې استادی وکړلی سم دا به ډېر شي خپل نیم نوري صاحب له استادی سره ډېر علاقه و اوس هم ډېر علاقه زه د چیرو نه یا نه نیم کال رئیس استادی په پوره شوق سره کوم کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادی کې هغه مرجعات عاید د انسان ته نه ترلاسه کیږي او بیا په دغه سلیری پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د مؤسسات فعالیتونه هم ډېر دي په دې جریان کې ډېر ملګرو هڅول یم تشویق کړم دا ویل دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د شی صاحب د جوړولو په مخه د انجوګانو ته لاړ شم خو باور وکړئ چې زما د انسان په هوونی او د انسان د بنې سره دومره علاقه ده چې ما اوس د انجو د کار په اړه فکر هم نه کوي
انډیال صاحب زنه پیغام چې تاسو ولې فکر نه کړی نو د اقتصاد پونځي مودې څل لپاره لسته یو د څل لپاره د دل لپاره به ماتمن لسته یو چې خپل اقتصاد کړی
بالکل دا څه خبره ده د اقتصاد پونځي د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته خپل ولایت ته خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته انډیال څه په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډیره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زی وروي تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي
دا بيخي درسته خبره ده نوري صاحب دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکولو مسولیت په غاړه لري ولې تر څنګ یو بل ټکی کزه تاسو ته یادوري کوم تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده ما تاسو مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډیره علاقه د استادې سره وه زه په دې ډیر خوشاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولای شم محصلین وروزم استادې داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډیر تفاوت لري بلا ډیر فرق لري هغه څوک چې استادې کې هغه باید مسلکي پوهه ولري هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هیواد او ټولنې سره بلا ډیره مینه ولري او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هیواد زما شاره او زما ولسته د خدمت مصدر وګرځي نو په انجوګانو کې په غیر دولتي مؤسساتو کې طبعا کماشونه سدي او بالکل اقتصادي وضعیت سره شکیږي خو زما شخصیت طبيعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډیره حد تر ډیره بریده چون دلته اړتیا هم ډیره و په هلمند کې او ما چې کله خپل ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زوم په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته رالم نو ډیر روزل شوي کادرونه نه درلودل ډیر کم کسان نه درلودل یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا هم دا و او بل ما شخصي ذوقي علاقه هم دا و چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم
بله په دغه موده کې تاسو تقریبا دغه کم لاس کاله کېږي چې تدریس کوي دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي پاینده کې نور کسان وروزی په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتول دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي
بالکل نوري صاحب د چیرو نه نیم کالو یا کوم لس کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډیر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره هلمند که څه هم ډیر لري پروت ولایت دی او متاسفانه ډیر ستونزې لري
مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په کښېره چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړ زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړ زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نه وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزوق دي، څه شي کې ملاقه ده، خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېر راغلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بل تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله، څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څومره دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم نو یو خو اړتیا و چې هغه دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودې چې هم کار وکم او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې ما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به
لري که پښتنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټولو ته رسیدګي وکړي؟
بلې و نورې سات به واده مې کړی دی. د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یو لورکۍ لرم. نو ما مخکې تاسو وویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده چې سم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ یې خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم طبعاً افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي. بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي خو په ټوله کې که زه وایم زه راځي یم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی. اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسنی سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟
نورې ست کول تاسو د دې پښتنې غوړي برخې ته ځل راسم مګر نه لرنه چوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت هغه خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغه څه د باندې تصویر نه و. په خپل په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کوله، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې وای، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو. ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یو خوا څخه افسوس راغی او د بلې خوا څخه مې وایي خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، د چې لشکرګا لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلی وه، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته وویل چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو. که څه هم موږ دا نه وایو نوري صاحب چې په هلمند
کې انډیا صاحب دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل، پته ری باندې رسنه او خلک او ویډیوګان درګرد سپتوی د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا نیواز په کابل یا لوی ښارونو کې دی.
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون استاد یم یا د مسول پات سوې ما زه به د پوهنتون صفات وکم. دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزه کسان چې ما خبري اوري هغه څه دا ډیر شمال میږي چې بوس پوهنتون په جنوب لوی نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر شلم او ډېر معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تصویر او فساد نشته. دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. که تاسو راشئ نوري صاحب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت توغندي ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کېږي، څومره امکانات مجمده کړي دي، واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون ته راشئ نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار یې ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12-13 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې یې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کېږي.
کراشو انډیال صاحب، دا تاسو وویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو له پوهنتونونو څخه د کډې فیس موضوع ته راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون زکریالان تر ډېره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو، د لیلې سہولت نه لرو. خو خپل د لشکرګاه په ښار کې بیا د سہولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع تکرار شو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي، یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 1,500 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 10,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوندي نه دي. کیدای شي دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کیدای شي نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې نه. خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقرراتو نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسي سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسي سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکیټ ووځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نشي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور ټکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دی، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي، او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انجینر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمان حالات ټول شي سی وی
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه ماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو